سروي پروزنه باندې لاس پورې کړله او د سروي د روزلو سره یې دوی وکولی سوای چې د خپل ژوند ورځنۍ سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې تر څنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې تر څنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستره اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې 9% پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمې چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د 10% برخه یې جوړه کړې ده او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 6 کیلوګرامو اټکل سوی دی چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو، 40 کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټوله هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بې دي درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه دو حیواناتو کې د کرکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د څاروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیستې ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د کرکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کېږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، علي په برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي په کښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي. او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم عنعنوي او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه قدر منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره یا هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درمننه وه، یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول وه. چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژونکې ناروغي منځته راغله، چې د دغې وژونکې ناروغۍ له امله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا د دغه د پاملرنې لپاره په 1415 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې شپاړو ته لوړ شو. او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وتنري عواملو په پوهنځیو لپاره یو شمېر زیات شوي دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي، د پره اندازې واښه چمتو کول دي. یعنی موږ او تاسو باید خپلو حیواناتو ته پره اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د څارویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر شي، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغیو په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو څارویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغۍ سره چې دي مخامخ کېږي، باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شوو نسلونو تزویج باید ډېره شپه وسیږي. یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنګارنګ حیوانات باید منځته راوړل شي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمې ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي، درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی، لکه مار، لړم، پرانس، مرئی، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لري چې دي لوړې لري، چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره زمکه چمتو سوی ده چی جغرافی ارزش لرلن به حاضر سخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمساره چونګاش مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل سوی دي او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې به افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل سوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو ته د ژوو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کېږي. درېیم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت. الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نیکه له احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرش نغه خاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس په امانت د ولسم ټول کی جغرافي مسمن ویم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر من اول علی زکون کی برتر او غوړ صحت مند او سجه د صحت جامه مون پتن می تر نو زکون کو د چې مر تاسو د جغرافي مسمن ویم لوستې نو هله د چې د تیر ورځې لوسترم بم په پراو در د کیک تور سره زده کړو او سجه نو لوستا امر کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول قدر زکون کی باید خپل زنا سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلم منول لري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. خوشحال ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل سو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او واهان وړ سفر چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او واهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې بل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې به د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل و پیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سپلې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره غلل ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شول تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کدرمن زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپله د 1203 لمریز کال سره سمون خوري، نو د درې لویو هیوادونو ترمنځ استازی راوبلل شول چې د افغانستان څخه یو په خپله غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې یې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې یې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې و درنو زده کوونکو کابو 9 میاشتې اوږده شوله، یعنې دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو. او هم چنان د دې تر څنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شویو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده شوله چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله. او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کرښې ټاکل شوې وې چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړې. چې انګلیسانانو زیاته قوه چې ودرنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دوی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پرېکړه وکړله، خپل ټولو 1000 کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دوی په دې باندې پوه شول چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پرېکړې څخه لاس واخیستله او کنه شوله چې خپل 15 کسیزه سیاسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دوی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړله او لوی تاریخي مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیست. چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورنډ کومه پرېکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پرېکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پرېکړه ګڼل کېږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورند چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورند د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې سو نو په دغه وخت کې 1920 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برطانوي هند پرې وتړل سول چې دا یو ډېره ستره پرېکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول سوی دي. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولي دي چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپله خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او وروسته د هغه څخه نورو هېوادونو هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نورو هېوادونو هم جرأت وکړ تر څو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. همچنان د دې تر څنګ په 1980 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1225 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه. او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند ویسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښې چې د پاهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هېواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري مریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه او د سیاکول سیمې څخه یې د زرپقار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پوری سرحدی کرښه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پوری د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدی کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حکله معلومات هیله ده چې تاسو لږه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پایته رسیدلی. ښه وخت تلا په ما.
Oh,